حلقان.
ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړای کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني د خبرونو لپاره راځه په سټوډیو کې ګل ایاز موجود دی او د ټکنیک په برخه کې وي اسحاق اميري ملګری ده په روانه خبرونه کې به پیښور ته د امریکایي سفیر ریچارډ وولسن د تیر ورځې سفر حال سره سره د قبایلي سیمو افغانستان او نړۍ په اړه هم واورئ. د خبرونې په وروستۍ نیمه کې به د دې خبرونه د باختر ستوري له باز محمد عابد واورئ. خو اول خبرونه د ګل ایاز.
د خبرونو سر ټکی د پاکستان لپاره د امریکا سفیر وای امریکا د کارګر گوادر اقتصادي راهداري په اړه اعتراض نه لري. امریکایي سینیټر جان مکین وای چې په موجوده حالاتو کې له افغانستان امریکا باید ټول خپل ځواکونه ونه باسي او نن په یونان کې خلک د دې هیواد د مالی ملاتړ پلان لپاره ټول پوښتنه کې رایه اچوي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان لپاره د امریکا سفیر ریچارډ اولسن ویلي دي چې امریکا د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په اړه هیڅ قسمه اعتراض نه لري، بلکې په پاکستان کې د امریکا او چین اهداف یو شان کېدلی شي. نوموړي پرون په پیښور کې خبریالانو سره په یو ځانګړي ناسته کې ویل چې امریکا له پاکستان سره مرستو ته ژمن دي او په ځانګړي ډول اقتصادي مرستې به نورې زیاتې کړي. نوموړي ویل
I think there are some people who would like to see this as something of competition between China and the United States and
زنی خلکو ته د امریکای او چین ترمنز مقابله په نظر راځي، خو مونږ داسې فکر نه کوو. مونږ ته په پاکستان کې د چین او امریکای ګټي د بیلیدو په ځای یو ځای کېدل په نظر راځي.
China's interest in Pakistan
امریکای سفیر د پیښور د سفر پر مهال د خیبر پختونخوا گورنر او کور کمانډر سره هم ملاقاتونه وکړل. د امریکا سینیټر جان مکین ویلي دي چې په موجوده حالاتو کې له افغانستانه امریکا باید خپل ټول ځواکونه ونه باسي. نوموړي دا څرګندونې پرون په کابل کې یوې خبري غونډې کې وکړې او ټینګار یې وکړو ک نړیواله ټولنه افغانستان په اوسني حالاتو کې یوازې پرېږدي نو دا به لویه تېروتنه وي. نوموړي ویل
دا وایي د افغانستان د لویدیځو ځینو سیمو سقوط، د ایران لخوا طالبانو ته د وسلو ورکول او د اسلامي دولت ډلې ظهور زه ژور اندېښمن کړی یم او په دې صورت کې د پخواني پروګرام له مخې د افغانستان پرېښودل به لویه تېروتنه او ناورین وي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پلان له مخې د 2014 میلادي کال تر پایه د امریکا نظامي ځواکونه یوازې د خپلو ډیپلوماټیکو ساحو د امنیت لپاره په افغانستان کې پاتې کیږي. د شمالي وزستان په دته خېلو کې د سړک غاړې دوه بمی چاودنو کې درې فوجیان وژل شوي او پنځه نور ژوبل دي. په سیمه کې امنیتي چارواکو نن مشال لوتي ویل چې د سړک غاړې بمی چاودنو پیښه د شمالي وزستان د تاخېلو په رګزی کلی کې رامسته شوې ده. د دوی په خبره دا چاودنې په داسې حال کې شوې چې له دغه ځای څخه د فوجیانو کانوای تېرېده. د دې پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. د شمالي ګورستان له ایده قبیلی څخه بې کورکړل شوي خلک چې خپلو سیمو ته د ستنېدو په حال کې دي له حکومته د ژوند بنیادي ضرورتونو د نشتوالي شکایت کوي. د شمالي ګورستان د جرګې یو مشر پیر عقل شاه نن مشال رډیو سره په خبرو کې ویل چې حکومت ایده قبیلی سره کومې وعدې کړې وي باید هغه سرته ورسوي. نوموړي زیاته کړه
حکومت چرواکی مونږ ته دا ویلي وي چې هلته مونږ پیرا پیرا انتظامات کړي دي، بجلی اوبه او د صحت چې کومې مسالې دي او نور څه مسایل دي، خو چونکې چې کومه کډوال هلته لاړل نو هغې نه دا شکایت راځي چې نه د اوبه انتظام شته او نه د بجلی انتظام شته او نه د صحت لپاره هلته انتظامات شته.
بلخوا په قبایلي سیمو کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې چارواکو مشال راډیو ته ویلي چې په سیمه کې د اوبو او بجلی نظام یې بحال کړی دی او کډوالو ته به د ژوند نور ضرورتونه هم ورکول کیږي. د هلمند چارواکي وایي چې په نوزاد ولسوالۍ کې وو وسلوال طالبان د خپل ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. د ملي اردو له مطبوعاتي دفتر څخه په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې یاد وسلوال تېره ورځ ناوخته په دغه ولسوالۍ کې د سړک پر غاړې ماین ځای پر ځای کاوه چې پرې وچاودو. بل لور ته په پکتیا کې د امنیتي چارواکي وایي چې په پکتیا او خوست ولایتونو کې د افغان ګډو ځواکونو د عملیاتو پر مهال 19 وسلوال طالبان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. وسلوال طالبانو تر دې دمه د دې پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد فوجي عملیات پیل شوي دي. د دې ولایت د والي ویان عطا الله خوګیاڼي پرون مشال اړتو ویل چې د دغو عملیاتو له پیله تر اوسه نږدې 30 وسلوال مخالفان او سباندې 40 افغان محلي پولیس وژل شوي دي. خوګیاڼي ویل چې دوه ملکیان بیا د وسلوالو مخالفانو په ډزو وژل شوي دي. په جلریز ولسوالۍ کې له زیارت ورځې راهیسې نامنې په داسې حال کې زیاتې شوې چې د کورونو چارو وزیر او نور امنیتي چارواکو پرون دې ولسوالۍ ته سفر وکړو. بلخوا افغان ولسمشر د میدان وردګ د جلریز ولسوالۍ د حالاتو د څېړلو لپاره یو وفد ټاکلی دی. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. نن په یونان کې شاوخوا 10 میلیونه خلک په ټول پښتنه کې رایه چوي چې آیا د اروپایي ټولنې د مشرانو د کفایت شارې پلان ومني او که رد یې کړي. داسې ښایي چې په دې ټول پښتنه کې خلک تقسیم دي. دا ټول پښتنه د وزیر اعظم الکس سپراس په وینا کېږي چې په خلکو یې ټینګار کړی وو چې د ویرې پر ضد ووټ ورکړي او ټول پښتنه کې دي د هیواد د مالی ملاتړ پلان رد کړي. پرون د ایران او نړۍ طاقتونو ترمنځ د اوږدو خبرو تر وروسته په مستقبل کې په تهران د بندیزونو لرې کولو په لړ کې په خبرو کې پرمختګ شوی دی. خو د ایران په خوانی جمهوري هلو ځلو په معامله تقسیم ښکاري. سفارتکارانو ویلي چې په ایران د امریکا او یورپین یونین لخوا لګول شوي بندیزونو د لرې کولو لپاره ازمایښتي معاهدې ته رسیدلي دي. خو د نړۍ شپږ طاقتونو تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا قرارداد چې د بندیزونو لرې کولو په اړه دی پرې نه دی صلاح شوی. او وروسته خبر دی د تونس حکومت په هغه هیواد کې هنګامي حالت نافذ کړی دی او فوجي چارواکو ته نور اختیارات هم ورکړي چې په تونس کې پر یوې ساحلي هوټل د وروستۍ برید کې ککړو کسانو خلاف سخته کاروایی وکړي. د تونس ولسمشر ویل چې په تونس کې به 3 ورځې بیړنۍ حالت نافذ وي. دا تر دې مهال د مشال لړۍ خبر.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکار ګل ایاز وړاندې کول. د روانې خبرونه ځینې مهم راپورونه دي. په پاکستان کې د امریکا سفیر وایي د سیمې نه بعد د نوې ملسی دي غونډې سترګې نه اړوي. په خیبر قبایلی سیمه کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو سلا سراوړنې کړي. کارپو رحیم الله یوسفزی دا ګټې په ګوته کوي.
د پېښور سره چې کوم پوځ علاقې وي هلته کې اوس د کم شوی دی.
د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي خلک خپلو کورونو ته ستانه شول. هلته به اوس ژوند څنګه کوي؟ ادبی خبرونه د باختر ستوري با لباز محمد عابد اورو د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپنې غاوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شي. او د دې تر څنګ زموږ تاسو که غواړئ چې موږ د سیمې او نړۍ د حالاتو خبر شو موږ سره په فیسبوک او ټویټر هم ملګري شي. پته ده مشال ریډیو. ورځو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته. ورځو تیر ورځ په پیښور کې له خبریالانو سره په یوې ځانګړې ناسته کې امریکایي سفیر ریچرډ وولسن وویل چې په نوې مالسیده کې د شوروي اتحاد د ماتې وروسته د حالاتو په رنګ به د دې منطقې سره تعلق نه پرې کوي او په موجوده وخت کې د امریکا پالیسي دا ده چې د افغانستان او پاکستان سره به خپلې مرستې جاري ساتي. نور حال غلام غوسرا کوي.
پاکستان کې امریکایي سفیر ریچرډ اولسن وویل چې د افغانستان او پاکستان سره به خپلې اړیکې قائم ساتي او په 1999 کې د شوروي اتحاد د ماتې د وروستي حالاتو په رنګ به د دې منطقې سره اړیکې نه ختموي. مونږ به په دې منطقه کې ځان مصروف ساتو. مونږ د 1999 او د 1990 په تاریخ خبر یو. کله چې امریکا د شوروي اتحاد د جنگ د ختمولو وروسته د دې سیمې سره خپلې اړیکې وشلولې، خو اوس به د دې منطقې سره د اړیکو نوعیت بدلیږي او دا به کم نه کم پوځي وي، خو موږ به ځان دلته موجود ساتو.
will continue to be engaged.
امریکایی سفیر ریچارد اولسن زیاته کړه چې پتیرو سوالدسو کلونو کې په سیمه کې ډېر ښه بدلون راغلی دی او په افغانستان کې د ولس په ژوند کې ښه بدلون په نظر راځي. په 2001 کې افغانستان څنګه و او اوس څنګه دی؟ اوس په ډېره زیاته شمېره کې افغانان د روغتیا سهولتونو ته لاسرسی لري. د 2001 نه وړاندې په افغانستان کې د جنکو په تعلیم بندې خو اوس په ډیره زیاته شمیره کې جنکۍ تعلیم حاصلوي. په کابل کې په 2001 کې 100,000 خلک اوسېدل، خو اوس هغلته کې شاوخوا 50,000 خلک اوسېږي. په تیرو 14 کلونو کې د نړیوالو ترګرو د فعالیتونو د مخې نیولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي شوي دي. په ایبټ آباد کې د القاعده مشر اسامه ووژل شو. زما په اند اوس مهمه خبره دا ده چې په سویلي آسیا کې اوس پراکسی وارز نه ډډه وکړی شي. مونږ ژمن یو چې د افغان ځواکونو روزنه او مرسته به کوو، او افغان ځواکونه د ستاینې وړ دي چې په دې وروستیو کې په افغان پارلمان برید په شا وتنبولو. د اقتصادي رهداري په لړ کې امریکایي سفیر ریچارد اولسن وویل چې د دې منصوبې په عملي کولو سره د پاکستان د اقتصادي پرمختګ په لړ کې د چین او امریکې اهداف یوځای کېدای شي. ځینې خلکو ته د امریکې او چین ترمنځ مقابله په نظر راځي، خو مونږ داسې فکر نه کوو. مونږ ته په پاکستان کې د چین او امریکې ګټې د بیلیدو په ځای یوځای کېدل په نظر راځي.
With the United States in Paris.
امریکایی سفیر ریچارد اولسن تیر اورز د پیښور د کور کمانډر او د پښتونخوا د گورنر سره هم ملاقات وکړو، او په امریکایی کنسولیټ پیښور کې د روزماتي ورکولو د یو پروګرام میزبانی هم وکړه. او د دې ترڅنګ په پیښور امریکایی کنسولیټ کې د 14 جولای د امریکای قومي اورز هم په پیښور کې اول منځلې شو. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو، دا خو په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچارد وولسن و چې ویل یې د نویمې لسیزې تګلاره به نه تکراروي. بلخوا افغانستان ته ورځو، او په کابل کې د عمده امریکا سینیټر جان مکین ویلي چې د افغانستان نه به د پوځونو په مکمله توګه ویستل د امریکا او د سیمې لپاره په امنیتي توګه ښه خبره نه. امریکایی سینیټر جان مکین چې تازه له افغانستان څخه لیدنه کړې وایي په اوسنی وضعیت کې د افغانستان یوازې پرې خودل لوی ستونزې تیګولې شي. هغه دا څرګندونې تیر ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. نور تفصیل له کابله یوسف خان زدران راکړي.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې موجودیت د هیواد په لویدیځ او شمال کې د ځینو سیمو سقوط، او په دغه هیواد کې د تور او سپین بیرغ لاندې د بیلابیلو وسلوالو ډلو فعالیت امریکایي سناتوران اندېښمن کړي دي. د امریکا په سنا مجلس کې د اریزونیا ایالت یو مخکښ سناتور جان میکن دغه څرګندونې د شنبې په ورځ په کابل کې وکړې، او د افغان حکومت سره د امریکا او کانګرس په اوږدمهاله مرستو ټینګار وکړ. نوموړي وویل چې اوسنیو شرایطو ته په کتو امریکا باید خپل ټول ځواکونه له افغانستان نه ونه باسي. افغانستان د لویدیځو ځینو سیمو سقوط، د ایران لخوا طالبانو ته د وسلو ورکول، او د اسلامي دولت ډلې ظهور زه ژور اندېښمن کړی یم، او په دې صورت کې د پخواني پروګرام له مخې د افغانستان پرېښودل به لویه تېروتنه او ناورین وي. ښاغلی میکن وایي د وسلوالو طالبانو حملې ښایي چې هغوی اوس هم د پام وړ توان لري، خو په وړاندې د افغان ځواکونو مبارزه د ستایلو ده. هغه وایي زیات شمېر امریکایي جنرالان هم په دې باور دي چې له وخته مخکې د افغانستان څخه وتل ستره تېروتنه ده. د امریکا د متحده ایالاتو د رسمي دریز لمخې بعد د 2018 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې امریکایي ځواکونه یوازې د سفارت تر ساتلو محدود پاتې شي. جان میکن چې له دې وړاندې افغانستان ته ډېر سفرونه کړي او د دې هیواد د وضعیت راپور یې د امریکا تر کانګرس رسولی وایي، تر هغې چې حالت ډاډمن نه وي د افغانستان یوازې پرېښودل د نړیوالو قربانۍ د سوال سره مخ کولی شي. له دې سره د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي وایي د امریکا د نوي دفاع وزیر پالیسي همدا ده چې د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو په وتلو بیا فکر وکړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون غړي عبدالقادر زازی وطندوس ازادي راډیو ته وویل امریکا د نوو ستونزو څخه اندېښمنه ده، او ممکن په خپلې پخوانۍ پریکړې بیا غور وکړي.
د امریکا نوی دفاع وزیر په معلومړنۍ ورځو کې دا خبره وکړله چې په افغانستان کې موږ د جګړې په دوام باندې به زه بیا کتنه کوم. اوس چې جان میکن وایي او راغلی دا اندېښنه ښیي، نو زه فکر کوم دغه د ده اوسنی خبر هم د عامه ورځ نه چې دفاع وزیر مخکې دینه چې رای واخلي ویری و چې موږ بیا کتنه به وکړو.
بلخو د پداسال کې د چلې دی وړاندې هم ډیر شمیر امریکایي سناتورانو د افغانستان وضعیت د ډاډ وړ نه دی بللای او ویلي دي چې امریکا نه باید د عراق تیروتنې په افغانستان کې تکرار کړي. افغان حکومت هم وروستیو نامنیو ته په کتو تروریزم تل یو سیمه ییز او نړیوال ګواه ګڼلی او د هغې سره یې د مبارزې د پیاوړتیا داسې غوښتنه کړې چې افغان ځواکونه هم وروزل شي او هم پکې په مجهز وسلو سنبال شي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خپرونه
په دې خپرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
باز محمد عابد لاله تیاره کړی ده د دې اونۍ د باختر ستوري خبرونه او د دې خبرونې په وروستۍ نیمه کې به واورئ. ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. د مطبوعاتي راپورونو تر مخه پاکستان غواړي په روانو ضربیاضب عملیاتو کې ډیورنډ کرښې سره نږدې قبایلي سیمو کې د وسلوالو خلاف نوې کاروایانې وکړي. افغان چارواکي وایي چې که پاکستان ورته د خپلو پوځي عملیاتو په اړه معلومات ورنه کړي نو د ترهګرو د تګ راتګ مخنیوی به ډېر مشکله وي چې له وجې به یې په سیمه کې د امن د راتګ پر ځای جنگ لا نور تود شي. په دې اړه باندې نور تفصیل بشیر ګواخ راغونډ کړی.
د پاکستانی پوز په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې د شمالي وزیرستان د دورې په محل د پوز مشر جنرال راحیل شریف د جمعې په ورځ ویلي چې عملیات باید د ترهګرو د ځپلو لپاره لا نور پسې وغځیږي. د رپورټونو تر مخه د پاکستان پوز غواړي په شوال سیمه کې موجودو وسلوالو خلاف عملیات وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت یوان دولت وزیري تیر ورځ د مشال رډیو افغان څنګه ته ویلي چې که پاکستان د ضرب عذب روانو عملیاتو نوې پړاو تر سره کوي نو باید چې دوی ته خبر ورکړل شي. هغه ویل چې د پاکستان ناټو او افغان ځواکونو ترمنځ د روسو کې د پوځي عملیاتو د هماهنګۍ فیصله شوې ده.
اگر ما اسخاتی طرف
کوم د ډیورنډ کرښې دې غاړه افغانستان کې عملیات کوو نو پاکستان ته وایو پاکستان هم باید داسې وکړي. مطلب دا دی چې کوم عملیات کوو نو پاکستان به هلته د ورتلونکو ترهګرو مخه نیسي. که پاکستان عملیات کوي او موږ ته خبر راکړي نو دې خواته راتلونکو وسلوالو مخه به موږ نیسو. افغانستان پر دې خبره ولاړ دی. هیله ده چې پاکستان هم په دې اړه خپلې وعده پوره کړي.
په دې وروستیو کې پر افغان ولسمشر اشرف غنی د افغان سیاستوالو لخوا له دې عمله سختې نیوکې شوې چې د پاکستان سره یې اړیکې ډېرې ښې کړې دي. اکثره افغان سیاستوال پر پاکستان تور لګی چې افغانستان کې د رواني ترهګرۍ ملاتړ کوي. اسلام آباد دا نه مني. کابل کې د امریکې پخوانی سفیر ریان کراکر تیره ورځ مشال ریډیو سره خبرو کې د ولسمشر غنی تګلارې سیلی او پر پاکستان غږ کوي چې د ترهګرو د ځپلو لپاره د افغانستان سره لاس یو کی.
This is a moment for Pakistan to realize
اوس د پاکستان لپاره دا وخت را رسیدلی دی. دوی کابل کې داسې یو همکار لري چې ورسره د شریک دښمن او شریک مشکل د ختمولو لپاره ودریدل شي. دا د پاکستان لپاره ښه موقع ده چې په خپل ملک کې د ځینو وسلوالو ډلو لکه کوټه شورا، حقانی ګروپ او قبایلی سیمو کې موجودو نورو وسلوالو ډلو پر ضد ګامونه واخلي. دا د دواړو هیوادونو لپاره یو ښه موقع ده.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو وختونو کې افغان چارواکو ویلي چې تیر کال په جون میاشت کې چې له کله راهیسې د پاکستان پوځ په قبایلی سیمو کې عملیات شروع کړي وسلوال افغانستان ته وروختي او هلته یې ترهګرو حملو ته زور ورکړی. د پاکستانی پوځ پخوانی افسر بریګیډیر صاد محمد خان وایي چې ترهګري د پاکستان او افغانستان له شریک کار بغیر نشي ختمېدلی.
اور دا به تر سو پورې ما په خیال باندې یو علاقائی د دې باندې دغنی شوی یو مفاهمت نه شوی نو دا نه ختمیږي. اوس افغانستان کې چې دا کسانو تښتېدل د پاکستان فرض کا او دی کافی قوت لري خصوصي بعض ځینو کې ډېر طاقت ده د پاکستاني طالبان چې کوم قوت لري.
د یادونې وړ ده چې د افغانستان او پاکستان د امنیت لپاره د شریک کار په اړه په داسې حال کې بیا غږ پورته کیږي چې په دواړو هیوادونو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش هم د خپل موجودیت او فعالیتونو اعلان کړی دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی زموږ د خبرونې تاسو هر ورځ د سهار د نهو نه تر ماښام تر شپږو بجو پورې اوري. او اوس تاسو پام راګرځو د خیبر قبایلي سیمه کې د وسلوالو پر ضد د خیبر ټو په نامه د عملیاتو ته. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو څانګه وایي چې د خیبر ایجنسۍ د باړې او تیرا میدان سیمې یې له وسلوالو پاکې کړي او زیاتوي چې په دې وروستو کې یې د تیرا په کوکې خېلو کې د وسلوالو پر ضد د خیبر ټو په نام نوم عملیات پیل کړي او بریاوې یې پکې ترلاسه کړي. نور حال د سیمې نه فرهاد شینواری راکړي.
د پاکستانی پوز مطبوعاتی څانګې آی ایس پی آر یو چارواکي خپل نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د خیبر ایجنسۍ په باړه او تیرا میدان کې حکومتي واکمني بحال کړې ده او په وسلوال تیرا کوکې خېلو ته ورغلي دي. پوز وایي چې په دې وروستو کې یې د تیرا په کوکې خېلو برخه کې د وسلوالو ډلو پر ضد د خیبر ټو په نامه عملیات پیل کړي دي چې ډېر په کامیابۍ سره روان دي او دلته یې د وسلوالو مرکزونه د هوایي بریدونو للارې په نښه کړي دي او درنا مرګ ژوبلې ورته اړولې ده. خو بیا وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. پوز دا هم مني چې په دې عملیاتو کې امنیتي ځواکونو ته هم ځاني زیانونه اوښتي دي. خبریال او د سیمې د چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی مشال ریډیو ته وایي چې دې عملیاتو نه پس په دې سیمه کې د وسلوالو اثر کم شوی دی.
اس کو آگا حالت نہیں اس کو پسو کو ریڈی کا مدوش لائٹ پیخور کے انداز سے وقت نہیں شوی اور دادی پیخور سے رچ کم خوش علاقے بھی حد تک اس نے دی حضور کم شوی دے نوز کو فکر کو مچے اہم کامیابی رہا پاکستان حکومت اور فوج سے پارا اور اگر چکم مخالفین دی کہ اگر لشکر اسلام نے کہا طالبان دی نو اگئی کمزوری شوی دی یہ اگئی دا ثبوت تھے چیز سخل کو افغانستان تا تک کړی دی.
په تیرا کوکې خېلو باندې وسلوالو په 2012 کې قبضه وکړه او په زرګونه خلک ترې بې کوره شول او په جمروت کې دېره شول. د تیرا کوکې خېلو یو مشر برات خان وایي چې تر اوسه په تیرا کوکې خېلو کې د امنیت وضع ښه نه ده او غواړي چې دغه سیمه هم د وسلوالو نه پاکه کړی شي او دوی ورته ستانه شي.
بېګا خبرو بېګا د افغانۍ نه د مونږ د مالونو ولتلي اوس بیا هغه واپس راغل. بېګا افغانستان سره نو هغه د غټو ګونو سره د میدان نه یا د ټګوري نه دغو لوګونه ویشتل کیږي هغه علاقه. فلحال هلته زموږ خلک نشته. کم چې وسې مالونو والا لږ کم کسانو نو هغه افغانستان طرف ته وختي مونږ سطح غواړو چې لکم کلیر شي واپس هم د حکومت ولیږي او مونږ خپل وطن کې خپل هغه کې خپل استوګنه شروع کړو.
رحیم الله یوسفزی زیاتوي چې په تیرا کې د پوز د اکثره داوو په آزاده توګه تصدیق نه کیږي.
هلته خبریال چې دی نو تک نشي کولی. هلته کې څوک داسې ښکاره خبره هم نشي کولی. هغه صحیح معلومات خو زمونږ سره نشته. مونږ خو دغه کوم دعوی کېږي فوج دعوی کې یا مخالف فریق دعوی کې هغه زمونږ سره رسېږي او د هغې بنیاد باندې بیا مونږ خبر جوړو یا تجزیه کوو.
یا د دې وچ په تیرا کې لشکر اسلام تحریک طالبان پاکستان او جماعت الاحرار په ګډون یو شمېر وسلوالې ډلې شتون لري او دوی څه موده مخکې په شاریکه د پاکستانی پوز پر ضد د جګړې اعلان کړی وو او د سیمینا تر لاسه شو معلوماتو تر مخه دلته وسلوال د غیر قانوني اف ام ریډیو للارې وخت نا وخت د خپل موجودګۍ په حق له بیانونه خپروي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یو د خیبر قبایلی سیمې د پوځي عملیاتو نه پس ورجو شمالي وزیرستان ته. په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان کډوالو واپس خپلو کورونو ته د تللو مرحله واره واپسي روانه ده. له ایدک قبیلې سره تعلق لرونکي کډوال چې سیمې ته تللي دي وایي چې بنیادي سهولتونه ورته سم برابر نه دي. د سیمې مشران وایي کومې وعدې چې حکومت کړې وي چې سیمې ته په واپس تګ ورته هر قسمه سهولتونه برابروي باید چې پوره یې کړي. بلخوا په قبایلي سیمو کې د قدرتي افتونو سره د نظم اداره وایي چې د سیمې اوسیدونکو لپاره انتظامات شوي دي او دوی هر ممکن کوشش کوي چې اسانتیاوې ورته برابرې کړي. ملیحه امیرزاده په تفصیل لري.
د روان کال په مارچ میاشت کې د پاکستان د حکومت تر اعلان وروسته دا وخت د شمالي وزیرستان د کډوالو مرحله واره واپسی روانه ده چې دا وخت د ایدک قبیلې کډوال خپلو کورونو ته د ستنېدو په حال کې دي. که یوې خواته دغه کډوال له حکومته زر خپلو کورونو ته د تللو غوښتنه کوي، نو بل خوا سیمې ته تللي کسان له حکومتي بندوبست نه مطمئن نه دي. په بنو کې میشت د ایدک قبیلې سره تعلق لرونکي دیدار داوړ چې کورنۍ سیمې ته واپس تللې ده، وایي چې هلته اوسېدونکي د بجلی او اوبو مسله لري.
موجودہ وقت خان کا
د شمالی وزیرستان د جرګې مشر پیر اکل شاوای چې حکومت چې ځایی اوسیدونکو ته د سہولتونو ورکولو کومې وعدې کړې وي باید چې پوره یې کړي.
حکومت چرواکی مونږ ته دعوی دی چې هلته مونږ پیرا پیرا انتظامات کړي دي، بجلی اوبه او د صحت چې کومې مسالې دي او نور څه مسایل دي. خو چونکې چې کوم کډوال هلته لاړل، نو هغې نه دا شکایت راځي چې نه د اوبه انتظام شته او نه د بجلی انتظام شته او نه د صحت لپاره هلته انتظامات شته. باندې جرګې اوس بیا هم روانې دي زمونږ د حکومت چرواکي سره. دې باندې خو ډېر زیات خفګان ده، ولې چې دې خلکو ته ډېر زیات تکلیف دلته هم ورسېدو.
په شمالی وزیرستان کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې ایجنسی کوارډینیټر عمران وزیر وای چې د دوی کوشش ته چې تر هر ممکن حدا د سیمې اوسیدونکو ته اسانتیاوي ورکړي.
البته چې کوم ری اپریشن فیسیلیټیز دي هغه ریهبیلیټیټ شوي دي، هغه ته د بجلی د اوبو او وسره چې کوم بیسیک نور ضرورت دي هغه د پاک آرمی پولیټیکل انتظامیه وسره لائن ډپارټمنټ حکومت پاکستان هغه ریانسټیټ کړی دي دوباره. چونکې دا خلک خو مونږ ریټرن کوو او وسره وسره چې کله مونږ ته ریټرن پوینټ راځي نو هغې نه مونږ دا معلومات هم کوو، نو د بجلی او د صحت او د ډرینکینګ واټر او نور چې کوم بیسک فیسیلیټ هغه ډیفینیټلی دي ته ریبلیټ شوي دي. نور مطلب ایجوکیشنل فیسیلیټیز په کار ډیفینیټلی دي ته به هغه هم پرووایډ کېږي. د دې د ریپریشن نه تقریبا درې ورځې مخکې دي ته چې کوم بجلی وه هغه به حل شوې ده.
په شمالي وزیرستان کې تیر کال د جون په 15مه نیټه د پاکستان پوځ د وسلوالو خلاف عملیات شروع کړل چې د سرکاري شمیر تر مخه له امله تر لس لکه زیات ځایي اوسیدونکي بې کوره شو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یو، تاسو په هم د خزو په اړه یوې ستونزې ته راګرځو. په خزو د جنسي تشدد د مخنیوي لپاره یو کارکوونکی اداره وایي په پاکستان کې هر ورځ د سلور خودو سره جنسي زیاتی کیږي. بلخوا په دغه هیواد کې هر ورځ ګڼ ماشومان له جنسي تیریو سره مخامخ کیږي او باید په دې اړه په ټولنه کې د پوهې پیدا کولو لپاره زیات کار وشي. د دغه لیک مهمې برخې له فرخند اسد نورو.
په خزو د جنسي تشدد د مخنیوي لپاره یو کارکونکې اداره وار وای په پا پاکستان کې هر ورځ د سلور خزو سره جنسي زیاتۍ کیږي او بیا د ډیرو داسې لږو پیښو اف آی آر درج کیږي. ایکسپریس ټریبیون رسپانډ لیکي په پا پاکستان کې د ډیرو پیښو رپورټ نه درج کیږي. زیاتره خلک د پولیسو د رویې، د خلکو د خبرو او نورو کورنیو مسلو له وجې د داسې پیښو خلاف اواز نه پورته کوي. یوازې په کراچۍ کې په روغتونونو کې تیر کال 3.3 اتیا د جنسي تشدد پیښې رپورټ شوې دي، ولې بیا یوازې د 1.6 داسې پیښو اف آی آر درج شوې دي. ورځپاڼه لیکي د کراچۍ په دریو روغتونونو کې دغه کیسونه رپورټ شوي دي، ولې بیا د ډیرو لږو په اړه خلکو په تاڼو کې رپورټ درج کړی دی. دغه ادارې د کراچۍ د 112 پولیس سټېشنونو معلومات ترلاسه کړي دي. په 2013 کال کې په دغه ښار کې 3.3 اتیا کیسونه مخې ته راغلي او یوازې د 1.9 په اړه ابتدایي رپورټ درج شوی دی. د وار ادارې یو کارکونکي رخصانه صدیقی وایي ډېر ښځې چې د جنسي تشدد ښکار شوي له عدالتونو تللو ډډه کوي او د پولیسو د رویې له وجې هم داسې کیسونه نه رپورټ کیږي. بلخوا په داسې پیښو کې ککړې کورنۍ هم دا کوشش کوي دغه مسله له عدالته بهر هواره کړي. وار اداره وایي دوی په ټول پاکستان کې په دې اړه معلومات راټول کړي او له دغې تر مخه تیر کال په یوه ورځ کې له سلورو ښځو سره جنسي زیاتۍ شوی دی. په 2014 لسم کال کې 1500 او 2000 د جنسي زیاتیو کیسونه رپورت شوه دي. په 2014 کال کې د غشمیرا 900 او 2000 او یا بل خو تیر کال 3500 او اتم شومان له جنسي تیرو سره مخامخ شوه دي او په 2014 کال کې د غشمیرا 3000 او 2000 په دغه کې د زیاتره شومان عمرونه د 1900 تر 1500 کال پورې وو.
اوزنګ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. درنګ سات کې پښتونخوا کې یو نیمه بجې کېدونکې ده. د یو نیمه بجې د خبرونو درنلیز لپاره مایک خپل همکار ګولای استور کوم.
د پاکستان لپاره د امریکا سفیر ریچارډ اولسن ویلي دي چې امریکا د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په اړه هیڅ قسم اعتراض نه لري، بلکې په پاکستان کې د امریکا او چین اهداف یو شان کېدلی شي. نوموړي پرون په پیښور کې خبریالانو سره په یو ځانګړي ناسته کې ویلي چې امریکا له پاکستان سره مرستو ته ژمن دی او په ځانګړي ډول اقتصادي مرستې په نورو زیاتې کړي. د امریکا سینیټر جان مکین ویلي دي چې په موجوده حالاتو کې له افغانستانه امریکا باید خپل ټول ځواکونه ونه باسي. نوموړي دا څرګندونې پرون په کابل کې یوې خبري غونډه کې وکړې. نړیوال ټولنه افغانستان په اوسني حالت کې یوازې پرېږدي نو دا به لوی تېروتنه وي. د شمالي وزیرستان په دته تاخیرو کې د سړک غاړې دوه بمی چاودنو کې درې فوجیان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. په سیمه کې امنیتي چارواکو نن مشاله لوتي ویلي چې دا پیښه د شمالي وزیرستان د تاخیرو په رګزی کلي کې رامنځته شوې ده. د هلمند چارواکي وایي چې په نوزاد ولسوالۍ کې و وسلوات طالبان د خپل ماین په چاودنه کې وژل شوي. د ملي اردو له منځباتي دفتر څخه په خبر شوې لامه کې ویل شوي چې یاد وسلوالو تېره ورځ ناوخته په دغه ولسوالۍ کې د سړک پر غاړې ماین ځای پر ځای کاو چې پرې وچاودېدو. د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد فوجي عملیات پیل شوي دي. د ولایت د والي ویان عطا الله خوګیاني پرون مشاره لوتوي چې دغه عملیاتو له پیله تر اوسه شاوخوا څلوېښت وسلوال مخالفین وژل شوي او په دې کې 40 افغان محلي پولیس هم وژل شوي دي. نن په یونان کې شاوخوا 10 میلیونه خلک په ټول پوښتنه کې رای اچوي چې آیا د اروپایي ټولنې د مشرانو د کفایت شارې پلان ومني او که رد یې کړي. پرون د ایران او د نړۍ طاقتونو ترمنځ اوږدو خبرو تر وروسته په مستقبل کې په تهران د بندیزونو لرې کولو په لړ کې په خبرو کې پرمختګ شوی، خو د ایران د پخوانی جوهري حلزلو په معامله کې تقسیم کاری او د تونس حکومت په هغه هېواد کې هنګامي حالت نافذ کړی.
اوریدونکو د یوې نیمې بجې د خبرونو لنډیز مو د ګل ایاز نو اوریدو. اوس د سراج ظهیر نه اورو چې د پاکستان د ځایی رسنو په ځینو اداریو کې سره غلي.
نن ایکسپریس پرس پاڼه خپلې ادارې کې وایي په پاکستان کې د پرمختګ لپاره باید چې لومړی ترهګري په مکمل توګه ختم کړي شي او امن پزای شي، ځکه چې لسمه دې راسه روان دي ترهګري د پاکستان میشیت ته ډېر زیان رسولې دي. ادارې مخکې لیکي چې د تیر وخت د غلطیان لوجې په ملک کې ترهګرو خپل پنجې مضبوطی کړي دي او تر دې چې په قبایلی سیمو کې یې په مکمل توګه کنټرول هم ترلاسه کړي وو. ادارې وایي که څه هم د پاکستان پوز لومړی په سواد یا باجوړ خیبر ایجنسی او اوس په شمالي وزیرستان کې پوځي اپریشن پیل کړی دی، خو بیا هم وسلوال په سنا سره ډول موجود دي او ان تر دې چې دی خاریو ته هم مخه کړی دا. ادریا اخیری کې لیکي باید چې د وسلوالو پر ضد عملیات نور هم تون کړی شي. بلپلو د پیښور نخ پریدونکو مشر کرس پڼ خپل ادریا کې وایي چې حکومت تش په دې خبره ځان د خپل ذمہواری نه نشي خلاصولی چې قبایلی سیمو کې تعلیمي نظام په کامیابی سره د چلولو ضرورت دی، بلکې دې لړکی به عملی ګامونه غستل په کار وی. کوکه ته شینو قبایلی سیمو کې اسکولونه یا هو په کاغذونو کې دي او کوم چې پزماکه موجود دي هغه هم د لوی خلکو او ملکانانو د حجرو په ځای استعمالېږي او د دې سره سره چې کوم اسکولونو کې د لیک لوس کار کیږي هل تاسو د کون کې یو سازان ناراضي. ادریا مخکلي کې کوم د نږدې کولونو کې وګورو نو د بدامنۍ او پوزي اپریشن د لاسه قبایلی اولس تخپل کورونو نه در په در دي او په مختلفو ځایونو کې ژوند کوي. د دې حالات د لاسه قبایلی سیمو کې نه یوازې تعلیمی حالات بلکې هر څه خراب دي او د دې بیا د سره د جوړولو ضرورت دی. ادریا اخیری کې لیکي چې باید حکومت د تعلیمی اصلاحاتو نه وړاندې یو سرسری سروي وکړي او هغه کې چې کومې مسلې راښکاره شي د هغه د ختمولو لپاره یو مرحله وار پالیسی جوړ کړي. د جینکو تعلیم لپاره د کلی په کلی پرایمري اسکولونه جوړ کړي، زنانو سازانه دي بارتي کړي شي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د تحریک انصاف کوند مشر عمران خان څو ځله بیانونه بدل کړي چې خلک ورته اوس یو ټرن خان یا دریځ بدلوونکی وایي. د مقالې په یوه برخه کې راغلي چې ولس د تحریک انصاف ګوند نه مایوسه شوی دی. بلخوا ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په افغانستان کې د جنګ سالارانو په واکمنۍ لیکنه خپره کړې ده. د دغو دواړو مقالو نورې برخې له ګل ایاز اورو.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان یو ځل بیا داسې بیان ورکړی چې دغه ګوند یې په دوو برخو کې ویشلی دی. د ګوند مرکزي غړي په دې هڅو کې دي چې د عمران خان د بیان سپیناوي او دفاع وکړي. ورځپاڼه لیکي چې عمران خان د 15 پنکچرو خبره یو سیاسي بیان ګرځولی دی. دا اصطلاح په 2013 کال کې په انتخاباتو کې د درغلې تور و چې د پنجاب صوبې په نگران وزیر اعلی نجم سیټي لګول شوی و. د عمران خان د بیان وروسته د تحریک انصاف ګوند یو مشر عارف الوی په ټویټر پاڼه له نجم سیټي نه د غلط تور په لګولو بخښنه غوښتې ده. خو بلخوا د تحریک انصاف ګوند نور مرکزي مشران د عارف الوی له بیان سره اختلاف لري او وایي چې دا د هغوی شخصي بیان دی. ورځپاڼه لیکي چې د پی ټی آی ګوند دغه مشران تور لګوي چې نجم سیټي په هغه وخت کې نواز شریف ته ټلیفون کړی و او ورته ویلي وو چې په 15 حلقو کې یې درغلي کړې ده. ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي چې تحریک انصاف ګوند په لومړنیو کلونو کې خپل ځان داسې معرفي کړی و چې دغه کام ژغوري، خو په مختلفو معاملاتو کې پرله پسې په بیانونو کې تضاد دغه ګوند خجالت سره مخامخ کړی دی. ورځپاڼه زیاتوي چې همدغه وجه ده چې خلک عمران خان ته دریز بدلوونکی وایي. ولس د تحریک انصاف ګوند د پالیسونه مایوسه شوی دی. ورځپاڼه لیکي چې عمران خان او د ګوند مشرانو له پکار ده چې په خپله ژبه کنټرول وساتي، ځکه چې ژبه هم قلا ده او هم بلا ده. ورځپاڼه لیکي چې د عارف الوی ایمانداری سره بیان ورکړی دی او باید د ګوند نور مشران د هغه په دریز ولاړ پاتې شي، نه چې دروغو پسې دروغ وایي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په افغانستان کې د جنگ سالارانو د واکمنۍ تر عنوان لاندې مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د امریکا سرتیرو په عملیاتو کې غیر قانوني وسلې تباه کړې دي چې په مبینه توګه د پخوانی جهادي قومندان جان احمد دی. جان احمد د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نږدې ملګری دی او دا خبره د دې خبرې ښکارندویه کوي چې په دغه هیواد کې جنگ سالاران خطرناک حالات رامنځته کولی شي. ورځپاڼه لیکي چې د امریکایي سرتیرو عملیاتو وروستو ډېرې پوښتنې راپورته شوي دي چې ولې حکومت پلوه جنگ سالار په هیواد کې د 3.5 لک سرتیرو د موجودګۍ باوجود دومره شمیر کې د وسلو زیرمې ساتلې وي. ورځپاڼه لیکي چې د جنگ سالار لخوا د وسلو پټولو او زیرمو د بې وسلې کولو پروګرام ته زیان رسولی دی. دا پروګرام د طالبانو د حکومت رانسکورولو وروسته شروع کړل شوی و. که څه هم د دې پروګرام لاندې یو شمیر لاسته راوړنې شوي دي، خو په دې کې تر ټولو لوی چیلنج د شخصي ملیشو، جنگ سالارانو او د سیاستوالانو لخوا نه دی. ورځپاڼه لیکي چې په دې ټوله قضیه کې تر ټولو خپکوونکې خبره دا وه چې د رپورټونو تر مخه د پیښې سمدستي وروستو اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د جان احمد مرستې لپاره پروان ولایت ته ورغلی و.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، د تیونس ولسمشر په هغه هیواد کې اضطراری حالت اعلان کړی دی. د په یو ټلویزیوني وینا کې وویل دغه حالت به په هغه هیواد کې درې ورځې نافذ وي. تیونس یوه اونۍ وروسته له هغې دا اقدام کوي چې د سیلانیانو پر یو تفریح ځای په یوه حمله کې 38 تنه ووژل شول. صالح محمد صالح نور تفصیل راکوي.
د تونس حکومت په هغه هیواد کې اضطراری حالت اعلان کړی او پوځي چارواکو ته نور صلاحیت هم ورکړی چې په تونس کې پر یوه ساحلي هوټل د برید مسؤلین سخت مجازات کړي. د تونس ولسمشر باجی قائد السیبسی وویل په تونس کې به 3 ورځې بیړنۍ حالت نافذ وي. د پخپل ټلویزیوني وینا کې زیاته کړه امنیتي چارواکو ته یې امر کړی چې د ټوریزم په وړاندې سخت چلند وکړي. دوی وایي د پارلمان او صدر اعظم د نظرونو تر اورېدو وروسته مو تصمیم ونیوی چې د تونس جمهوریت په ټوله خاوره کې اضطراری حالت اعلان کړو چې 3 ورځې به نافذ وي. داسې یو اضطراری حالت چې د 1988 میلادي کال د جنوري د 16 نیټې اساسي قانون تعریف کړی دی. د تونس ولسمشر په خپلو خبرو کې وویل د تونس دشمنان اوس له غرونو ښارونو ته رسېدلي دي. دی پر یوه ساحلي هوټل تر درنې حملې یوه اونۍ وروسته د ټلویزیون پر پرده راڅرګند سو. هغه پیښه یې پر ټول تونس حمله وبلله. په تونس کې پر یوه ساحلي هوټل حملې 38 تنه بهرنیان ووژل چې اکثریت یې د بریتانیا اتباع وه. د تونس د پخوانی ولسمشر زین العابدین بن علي د رژیم د نسکورېدو څلور کاله کېږي. په دې بهیر کې د سختلیزو وسلوالو ګواښونه په هغه هیواد کې زیات شوي دي. تر دې مخکې په مارچ میاشت کې په تونس کې پر باردو موزیم یوه وسلواله حمله وسوه. ورپسې د تیرې اونۍ د جمعې پیښه په څو کلونو کې په تونس کې لوی پیښه ګڼل کېږي. د اسلامي دولت ډلې د دواړو حملو مسؤلیت منلی دی او ظاهراً یې غوښتلی چې په تونس کې د ګرځندوی صنعت ته ضربه ورکړي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15,360، 15,360 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سئ.
اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې ورځو افغانستان ته. د افغانستان ولسی جرګې له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې زر تر زره بل کس ورته د دفاع د وزیر په توګه معرفي کړي، سو د دوی د رخصتو مخکې ورته د تایید یا رد رای ورکړي. دغه وزارت ته کاندید وزیر معصوم ستانکزی پرون ونه توانید چې د اکثریت وکیلانو د اعتماد رای واخلي. په داسې حال کې چې د افغانستان په زیاتو برخو کې ناامني ده، پوځي کارپوهان د دفاع وزیر موجودیت مهم ګڼي. صالح محمد صالح پی دا رپورٹ لري.
ولسی جرګه په داسې حال کې له ولسمشر څخه د دفاع وزارت لپاره د بل کاندید وزیر د معرفي کېدو غوښتنه کوي چې پرون همدغه جرګې معصوم ستانکزی ته د باور رایه ورنه کړه. ښاغلی ستانکزی د 213 وکیلانو له ډلې یوازې د 3 وکیلانو مثبت رای خپلې کړې، خو ونه توانید د افغانستان دفاع وزیر سي. ولسی جرګې تر دې مخکې شیر محمد کریمی ته هم د باور رایه نه ورکړې. اوس د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمد زئی وایي د ولسی جرګې تر رخصتۍ مخکې باید ولسمشر دوی ته بل کس د دفاع وزارت د کاندید وزیر په توګه معرفي کړي.
د زیات خپه یم په دې باندې چې باید مونږ وزیر صاحب دفاع قانونمند درلودلی او باید رای اعتماد اخیستی وای، خو بر حال بیا د دې وکیل صاحبانو صلاحیت او فعلاً د رئیس جمهور صاحب اجرایي نه د مخایش ته دا څومره زر کېدلی شي بل وزیر صاحب دفاع معرفي کې چې مخکې نسختي هم څخه دوی رای اعتماد واخلي.
د ولسی جرګې د دوبی رخصتۍ د زمري اسد پر لومړۍ نیټه پیلېږي او د وږي اسمبلی تر 15 دوام کوي. د پوځي چارو کارپوه پخوانی جنرال عتیق الله مرخیل وایي ولسی جرګې په دې مسأله کې سلیقوي چلند وکړ. بل دا چې د ده په خبره حکومت په خپله پر څو برخو ویشل شوی.
اشتراک کرے اول وزیر دفاع نے تے منفرد داسے اختلافات دلوتے دا تو نا کلی کلی ور خوندر دی چھوی کئی فہمتے دے نسبت چھ دی وتن کی جگڑا دا خلق وزل کی من سوالی یا غبن سے خود کئی
لا معلومه نه ده چې حکومت به کله بل کس د دفاع وزارت د کاندید وزیر په توګه ولسی جرګې ته معرفي کړي. خو د حکومت یوې سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل سي ازادي رادیو ته وویل چې معصوم ستانکزی شایي د یو څه مودې لپاره د سرپرست وزیر په توګه خپل کار ته ادامه ورکړي. هڅه مو وکړه د ولسمشر د ویندویانو نظر هم واخلو، خو د هغوی په موندلو بریالي نه سو. په داسل کې چې د افغانستان په څو ولایتونو کې جګړې روانې دي، د افغان قواوو تلفات زیات شوي او څو ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلي. ځینې کسان په دغسې وضعیت کې د دفاع وزیر نشتوالی یوه جدي ستونزه ګڼي.
اوریدونکو، تاسو مشال لیډیو ته غوږ ږدئ. مشال لیډیو د خبرونې هره ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر ماښام تر 6 پورې نیخ په نیغ اورئ. د دې تر څنګ زموږ د خبرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال لیډیو ډاټ کام باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. او که تاسو غواړئ چې زموږ سره ملګري شئ او د سیمې او نړۍ د حالاتو خبر شئ، نو تاسو موږ سره په فیسبوک او ټویټر هم ملګري کېدای شئ. اوس وخت راغلی د اونیزې خبرونې د باختر ستوري. د باختر ستوري په دې خبرونه کې د میر مهدي شاه چاپ کار او فعالیت راپور، د ثوابه په نننۍ او پرونۍ فرهنګي وضعیت، د فیصل فاران د مرکې لومړۍ برخه او د امن په حواله د یو نظم یو برخه ځای شوې ده. د دې خبرونې کوربه لیکوال او ادب سره مینه لرونکی باز محمد عابد.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د ارواښاد میر مهدي شاه بچا په اړه ریپورت ولرو. بیا به د ثوابۍ د ادبي روجان په نن او پرون په یو مرکه کې واوري، او په اخیره کې به د طاهر دانش په غږ کې د هغه د نظم یوه برخه هم وړاندې کړو. لومړی رپورٹ ترازو د شلمې پیړۍ وتلی لیکوال، صحافی او سیاستوال میر مهدی شاه بچا چې د خدای خدمتگار په غورځنګ کې په لونډه لرله، د پښتون ولس د بیدارۍ او پښتو ادب د پرمختیا لپاره نه هیریدونکي خدمتونه ترسره کړي. خو یو شمېر لیکوال بیا وایي چې ملتپالو، سیاستوالو او پښتنو ادیبانو د هغه له مړینې وروسته د هغه یاد نه دی تازه کړی. په همدې اړه مو څو تنو لیکوالو سره خبرې کړي او دغه رپورټ مو پرې تیار کړی دی. میر مهدی شاه بچا د شلمې پیړۍ په سیاسي، صحافتي او ادبي ډګر کې هغه نوم دی چې په تاریخ کې په زرینو کرښو لیکل شوی او تر هغې چې دنیا ودانوي پښتو ادب به پرې ویاړي. خو یو شمېر لیکوال بیا وایي چې د بچاجي له مرګ وروسته چې څنګه په کارو د هغه یاد نه دی تازه شوی. پروفیسر داور خان داود وایي چې میر مهدی شاه بچا په داسې وخت کې د خدایي خدمتګار غورځنګ پیغامونه په خپلو افسانو او مقالو کې وړاندې کول چې د وخت نظام نشو زغملی او څو ځلې بندي شوی هم دی.
میر مهدی شاه بچا چې کوم دی کنه، هغه ډېر زیات کار کړی دی د پښتو ادب دپاره، لیکن حقیقت دا دی چې مونږه د هغه یادونه په صحیح طریقہ باندې نکو. هغه د رهبر مجلې چې کوم دی ایډیټر پاتې شوی دی، چې دغه وخت کې مجلې ویستل چې کوم دی دا ډیر ګران کار و. هم دغه ورځ شپو کې لارې ساله به وته د یو صحافي نه علاوه د افسانه نگارو ډیرې مجموعی د افسانو چاپ شوي دي. هغه چې کوم دی زموږه د ازادۍ د تحریک دی، په دغه تحریک په هلو ځلو باندې پاغې کې رڼا چولی ده، د هغې په نتیجه کې دی جیلونو ته تللي دي. خو بیا یې هم خپل کار چې کوم دی هغه نه دی پریښې، خپل جدوجهدي د خپل ملک د ازادۍ دپاره او د خپل واقعۍ دپاره همدغسې جاري ساتلی دی. دی یو ترقي پسند شاعر ادیب و، نو هغه خپل د ترقي پسندی کوم جذبات او احساسات چې د دو هغه په دغه افسانو کې شاعر و. د دې نه علاوه ولسی ادبی جرګې سره تعلق و.
پروفیسر اسیر منگل وایي چې میر مهدی شاه بچا سیاست، صحافت او ادب د پښتنو د بیدارۍ او د پښتو ادب د پیاوړتیا په خاطر کړی و.
میر مهدی شاه بچا د پښتو ژبې او ادب دپاره ډیر کار کړی، خصوصا د کیسې په میدان کې چې هغه کمی کیسې لیکلي دي. هغه لکه د هغه ژوند ته مونږ ګورو، د هغه فن ته مونږ ګورو، نو هغه هم دغه درې ګوټیز دی، درې ګوټونو نه تاویږي. لکه هغه ادب کړی دی، ادب یې تخلیق کړی دی، صحافت یې کړی دی او سیاست یې کړی دی. خو دا سیاست دا اقتدار دپاره نه، دا سیاست د خپلې ژبې د حق غوښتنې لپاره و. نو دې کې هغې جنونو تم تللي دي. زه خو شاعري کوله، دی شاعرم و، خو ده په اخره کې ځان بیا په مکمله توګه کیسې ته وقف کړلو. نو هغه کیسو کې د چې کوم په خپل د خپلې معاشرې په ډېره ښه توګه باندې ترجمانی کړې ده، عکاسي کړې ده، په هغې کې هغه وخت کې یا اوس هم زموږ دا حال دی، طبقاتی ژوند چې دلته کې دی هغې باندې د تنقید کړی دی، ټکونه کړي دي.
کره کتون کې او افسانه لیکون کې نورالامین ایسوبزیا وایي چې که څوک د پښتنو ملي تاریخ لیکي، نو د مهدی شاه بچا له افسانو نه پکې پریمانه استفاده کیدلی شي.
مهدی شاه بچا زمونږ د افسانې ډیر لوی نوم دی. څنګه چې هغه خپله وایي چې د پښتنو په لارو کوڅو کې په سوونو نه په زرګونو افسانې نالیکلې پرتې دي، او پښتون افسانه نگار ته لا په مدو مدو بل پله د کتو ضرورت نشته. چې که څوک د پښتون قام ملي تاریخ لیکل غواړي، نو که یو پله به ټپاو چاربې ته مخې تک دي، نو بل بل به د میر مهدی شاه بچا غوندې مبارزینو افسانی مخی تک دی زکه چا زمونږ د قامی تاریخ عکسونه دی هغه افسانی بیا دا چې په جدید افسانه کې هغه تر سامری د زامونو میټینګ غوندي تر نیم علامتی افسانی را رسیدلې ده پر روایت کې د روایت پخی کی آغاز کړی دی او د حقیقت نگارې مثالونه قائم کړی دی او د پښتنو د ژوند جواک دی کې چې کوم ماشی لړې برې دی زموږ دغه ټول دغه افسانو کې موږ ته په تخلیقي انداز کې ملاویږي او دا بیا له خبره ده چې قلندر سے وای چې حقیقت نگاری د باچا جی د افسانو آغا یو اړخ ته چې زموږ ځنی محققین آغا آغا باندې وای او هغه ځای ودرېږي.
میر مهدی شاه باچا د شلمې پیړۍ په نیمایي کې د هغه وقت مشهور رسالو لکه پختون رهبر لار غنچا او زنو نورو کی لیکنی او دند تر سره کړی وی ورسره د افسانو او شاعری مجموعی هم خپرې کړی وی د دوی د افسانو شپږ مجموعی نشان د بوډای ټال پت لاله ګلونا تور داغونه او د قیامت نخ په نومونو چاپ شوی چې افغان لیکوال او افسانه نگار زرید انزور تدوین کړي او د خپلې مفصلې سریزې سره یې په یوه کتاب د مهدی داستانی کلیات کې راغونډې کړي او د افغانستان د لیکوالو انجمن لخوا یې په دولتي مطبوعه کې په کال 1988 کې چاپ کړي او خورې کړي دي او یوه شعري مجموعه یې د روڼ سهر په نامه په کال 1915 کې چاپ شوې ده. مهدی شاه باچا د پېښور ښار جنوب لور ته په 10 کیلومتره کې داودزو سیمه کې په کال 1906 د جنوري په 6مه نیټه دنیا ته سترګې غړولې وي او په 1906 میلادي کال وفات شوی دی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو د خیبر پختونخوا سوابی زله د ادب په حواله یو یاد سیمه ده او وخت په وخت په خپل غیګه کې نوموتی لیکوال او ادیبان زیږولي او پاللي دي. د دغې سیمې د ادبي رجحان په نن او پرون مو له ښاغلي فیصل پاران سره مرکه کړي چې د لومبۍ برخې اورېدو ته مو رابولم.
پاران صاحب، سوابی خو پخوا هم د علم او ادب په نوم باندې خلکو پیژندله، فرهنګي وضعیت یې اوس څنګه دی؟ ادبي غونډې په کې شته؟ هلته ځوانان راټولېږي نه راټولېږي؟ په ډاډه راته ووایه.
عابد صاحب، داسې ده چې د پخوا داسې د سوابی سیمه د پښتو ادب او د علم په حوالے سره یوه زرخیزه سیمه ده، ځکه که تاسو وګورئ نو زموږ د پښتو اکیډمۍ پېښور بنیاد هم یو سوابیوال مولانا عبدالقادر کې خود دی، دغسې د اسلامیه کالج بنیاد چې کوم دی نو هغه هم یو سوابیوال صاحبزاد عبدالقیوم کې خود دی. د دې نه اندازه کېدای شي چې لکه پخوا راسې سوابی په پښتو علم او ادب کې یو حیثیت لري. پخوا مونږ که وګورو نو پښتو ناول چې کوم دی عبدالله جان اسیر صاحب یو نوموړی شخصیت و، د ناول په حوالې سره صاحبزاده ادریس دی چې هغه پښتو له یو لویه پنګه د شاعرۍ ورکړې ده. او د دې نه علاوه مونږ وګورو پولیسي ادب کې علي حیدر جوشی دی چې بابای کیسه ورته ویلې سي، یوسف خان شیربانو کیسه مغه لیکلې ده، دغسې بابای چاربیتا عبدالواحد ټیکادار چې کوم دی د هغه تعلق هم د سوابی جلبۍ کلی سره و. د دې نه علاوه بل نوموړی ولسي شاعر جمشید د ټوپۍ د هغه تعلق هم سوابی سره و، چې مشهور شعر عباس که د غماس په منګول ناست هیڅ پروا نشته، ما د زړه په غوښو به توران ورته ساتلي دي، دا شعر به ټولو اورېدلی. یا داسې عبدالمتین مندړ زمونږ یو زوړ ولسي شاعر تیر شوی چې یو ډېر مشهور شعر دی په پښتونخوا لروبر کې مشهور دی، چې عادت مې نه دی څوک دله سره نیول نه شم، په مین به مې جونګړې له پخپل راځي. دغه شخصیات مونږ په ماضی کې وینو او چې لږ نور مونږ شاته لاړ شو په کلاسیک کې مونږ د فیاض ګدون غونتې شاعر وینو چې د هغه په حق لویل شي چې پښتو کلاسیک کې د رومانیت رنگ صحیح مانو کې د هغه نه پسته شروع کیږي. لکه
دا خوشو د سوابی پس منظر چې تاسو اوریدونکو ته روښانه کړو، پران صاحب د دغه دور خبره وکړو.
داسې دا په اوسنی دور کې چې موږ ګورو نو یو شمېر نامې موږ سره مخامخ راځي، لکه د افسانې په حوالے سره زموږ نورلمینی سبزی صاحب دی چې لینک روډ دا سونو بچای ډډې ونې درې مجموعه د افسانو هغه ورکړي، بیا د فن او شخصیت په حوالے سره دغه کتاب سپیزلی کردارونه، او د آرټ ادب کلچر په حوالے سره دغه دوه کتابونه چاپ دي، نو یو فعال ادبی حیثیت لري. دغسې موږ سره بل چې کوم نمائنده افسانه نگار دی په جدید افسانه کې ډیر خو نوم دی داغه پروفیسر ظاهر شاه ظاهر ولاړې ګټې داغه یو داسې ناویاته افسانوي ټولګه ده چې هغه کې د سوابۍ د رزړو د مندړو د ژوند جواک پورا پورا تصویر کشي په هغه کې داسې موندل کېږي لکه څنګه چې مونږ داغه مثال د احمد ندیم قاسمی سره ورکول شو. د دې نه علاوه د ایاز غزل چې کوم دی هغه د زموږ د سوابۍ یادینه دی دا هغه افسانوي ټولګه چې کوم دی چاپتا. د دې نه علاوه په شاعرانو کې که مونږ وګورو نننوي دور نو په هغې کې جاني سبزی، صابر مرغوز، شاهد اسرار، ذاکر کلابټ، عزیز مانیروال خو د ټولو نه تاسو له ښه معلوم دی چې ولسي شاعرانو کې یو عوامي لحاظ سره انتهایي مشهور او مقبول دی. منفات مانیروال دی، تصور مانیروال دی، انور مانیروال دی. نو داسې یو لویه د شاعرانو یو لویه سلسله ده. په افسانو په حوالې سره یو بل نوم چې زه یادونه غواړم هغه ډاکټر سردار جمال دی چې د هغه دوه افسانوي مجموعې چاپ دي او ښې افسانې لیکلي. جدید افسانه کې هم اضافي هغه کړي دي.
دا خو په انفرادي توګه ته ځینې شخصیاتو نمونه واخیستل، که داسې په اجتماعي توګه یا ټولنیزه توګه باندې راشو هغلته ادبي غونډې شته؟
جی بالکل، یو شمیر ادبی جرګی دی چې په هغه کې تولندی ادبی جرګه ده، عباسین ولسی ادبی جرګه ده، کام قلم ادبی جرګه ده، په هیواد پختو ثقافتی په هیواد پختو ثقافتی ادبی تړون دی، رنگ رڼا ادبی جرګه ده، داسې نور جرګیشته کلیوال ادبی ټولنه ده. نو داسې جرګی دی چې دا هر وخت چې کوم دی فعال پاتې شوی دی او اوس هم د دې جرګو د زنو په میاشت کې اجلاس غونډه کیږي او د زنو 15 ورځنۍ غونډه منعقد کیږي. ای کی چې کوم دی تنقیدی نشستونه کیږي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د دانش په غږ کې د هغه د نظم یوه برخه.
نور خو څه چې لوی محشر هم ترې نه هېر شو، چې محشر د پېښور یې ولیدلو، چې واړه واړه ګلونه پاڼې پاڼې هم ګلشن پر هر یې ولیدلو، چرته مینګې سر د سر په شکولو، چې په بیرته نه راتلونکي بچي غواړي، چرته خویندې چې په بل څه نه پوهېږي، بس خو ورونو پسې ژاړي ژاړي ژاړي. پلاران دومره وار خطا دي چې څه وکړي، وینې وینې شهیدان بچی را غونډ کړي، که بے حال او بدحال او بے ہوشا خور ٹبر او بے زبان بچی را غونډ کړي. یو ہے بت غوند تاری دے اعصاب او پسکت کے ڈوب د سیم ہر بشر دے، زڑن زاری زمکا اور دا قیامت دے، جوڑ پزمکا د محشر نہ لوی محشر دے. چې په خیال کې د محشر میدان نه راغلم، د نمرود نه لوی نمرود مولی دلو، خو افسوس چې ابراهیم ورلا سوک نو، د ادم اولاد په برغو ژړی دلو، د فرعون استزان په نظر راغلل، خو شاگرد هم د موسی ورلا سوک نو، ابو جهل ادم ذات قتل کول خو پیروکار د مصطفی ورلا سوک نو، چنگیز خان هلاکو خان مولی دل خو خپل وطن می د بغداد غوند مخصوص کړو، خپل مولا می زر خرید د واکدارانو، خپل واکدار می د شداد غوند مخصوص کړو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.
Come on. Some